شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د طالبانو ټول بندیان خوشي شوي دي. د دوی یو شمېر کسان پاتې وو چې ځینو بهرنیو هیوادو د هغوی پر خوشي کېدو اعتراض درلود، خو نن هغه کسان هم له بند آزاد شوي دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سرټکی. افغانستان به د طالبانو او بندیان قطر ته واستوي. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیلېږي. او د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي. پوره خبرونه. افغانستان به د طالبانو او بندیان قطر ته واستوي. د راپورونو په اساس د هغه بندیان دي چې فرانسې او استرالیا یې له ازادي سره مخالفت ښودلی و. رویټرز خبري آژانس نن د افغان حکومت طالبانو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده دا طالب بندیان دوهی ته ولیږل شي. د راپور له مخې افغان حکومت دا کسان د هغه څه په اساس چې د بهرنیو عسکرو په وژلو مجرم پیژندل شوي نه خوشي کوي، خو یو افغان چارواکي رویټرز ته ویلي ژر به دا بندیان دوهی ته ولیږل شي. طالبانو ولی تر خبرو مخکې د دغو بندیانو او پاتې هغو ازادي غوښتې وه چې د 400 لانجمنو طالب بندیانو په ډله کې وو. د افغان سولې په اړه بل خبر دا دی چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي مرکشي پلاوی به ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی ستانکزی نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې. هغه زیاته کړې د سولې مستقیمې خبرې د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې په اساس کېږي. د سولې مشورتي لویه جرګه د زمري په 12 د درې ورځو په مخه پیل شوه چې په نتیجه کې د 400 طالب بندیانو په خلاصون سلا وشوه او تر څنګ یې د دایمي اوربند په تأمین ټینګار روشو. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو پلاوی په دوحه کې دی او هلته به له طالب پلاوی سره بحثونه کوي، خو د راپورونو له مخې اصلي مرکچان ښایي راتلونکې اونۍ سره کښېني. د سرپل چارواکي په یو ماین چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلي اردو په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه پرون ناوخته د سانچارک ولسوالۍ په ګوجوا کلي کې شوې. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از اثر انفجار ماین تابع شده توسط گروه طالبا
د طالبانو لخوا په یو کور کې د اخودل شوی مان په چاودنه کې د 15 او 12 کلونو ترمنځ شپږ ماشومان وژل شوی او دوه خځې ټپیان شوی دي. د ګوجوا کله له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي.
طالبانو لخپل اړخه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ICC په یو بیان کې دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی. د امریکا متحدو ایالاتونو پر څارنوالې فاتو بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Today we take the next step because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکارۍ د څانګې مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړي.
خغلی پومپیو زیاته کړه پر هغو کسانو به هم د متحده ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي وایي هغو بهرنیانو چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي پر وسلو د نړیوال بندي څخه پر سرغړونه خپلو ملاتړو ته د وسلو رسولو بهیر ګړندی کړی. سټیفاني ویلیامز پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل دغو وسلو جګړې لا سختې کړې او هغه د لیبیا پر ملي حاکمیت تیری او پر وسلو د ملګرو ملتونو له لګول شوي بندي څخه ښکاره سرغړونه ده. هغې وویل د جولای له اتمې راهیسې لکله چې وروستي ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د لیبیا د وضعیت په اړه معلومات ورکول، پر وسلو بار شاوخوا اویا الوتکې د لیبیا په ختیځو هوایي ډګرونو کې راکوزې شوې او په ختیځ کې هم پر وسلو بار درې کشتیو کې ځواکمن قمندان خلیفه هفتر ته وسلې ورسول شوې. نوموړي دغه راز وویل په دې موده کې د لیبیا لویدیځ ته په ترابلس کې د واکمن د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته هم په دیرشو الوتکو کې وسلې انتقال شوې. د امریکا، روسیې، مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر هېوادونه په لیبیا کې د بېلابېلو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتو له نورو ادارو سره مرسته کړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان وکړه متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغي پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروستی اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کرونا ویروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. ترامپ دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې ده. او وروستی خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی د دغه هیواد د ملي ټیم د هلکانو او نجونو لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. د برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې راشي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی. د برازیل د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتسیا په څیر د ښځینه لوبغاړو معاشونه به د نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، ګابریل او رابرتو په اندازه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو د ټولو زندانیانو له خوشي کېدو خبرو. د خوست یو شمېر امنیتي چارواکو په وینا له جنایي جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشه د دې لپاره کابل ته تبدیل شوې چې امنیت یې تامین نه و. خو ځلا ځاځی وایي
قومندان د امنی وخت نشي کولای خپل یو افسر امنیت په داخل د قومندانۍ کې نشي ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ولي ورشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د تخار یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د طالبانو پر ضد باید پراخ عملیات وشي. یو شمېر کسان وایي چې په تخار کې نور امنیتي ستونزې هم شته.
جهادي قمندانان چې هغوی مسله وه سلاه یې درلودې هغه د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل.
ټاکل شوې ده چې نن د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ولسي پراخه غونډه جوړه شي. د دې غونډې تنظیموونکی مټي الله ویسا وایي
موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. یو سرچینه وایي له پل چرخی زندانه د طالبانو له لیست سره سم نن وروستي بندیان هم آزاد شول. په دې اړه نور جزئیات له کابل له خپل خبريالي فیروزي عزیزي څخه اورو.
بله شیبر صاحب دغه سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې نن یا څو شیبې وړاندې د کابل د پلچرخي زندان نه د دې څلور سوه طالب بندیانو چې پر سر لانجې کې دي آخري بندي هم آزاد شه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې څلور سوه طالب بندیانو لشمیره یو سلو شپک او یا کسان په پلچرخي زندان کې و چې وروستای هم څو شیبې مخکې آزاد شوی ده. همدارنګه یو بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته څو شیبې وړاندې ویل البته یوې حکومتي سرچینې چې د همونه غوښتل نومې واخیستل سي وایي چې نن به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ سي او هلته به سبا ته یعنی د جمعې په ورځ به د طالبانو د هیئت او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناست وسی دغه سرچینې دا هم زیاته کړه چې دا ورته د امریکا له لوري ضمانت ورکړل شوی افغان حکومت ته چې هغوی به د سپتمبر په دریمه چې دا نیټه نن ده خامخا مذاکراتي ټیم به قطر ته سفر کوي. همدارنګه شي بس وی و بلې سرچینې البته حکومتي سرچینې هغه هم ونه واخیستل سي. دا ویلي چې دا د طالبانو شپک یوه تنه طالبانیان چې فرانسې او استرالیا یې مخالفت کړی ده د خوشي کېدو دغه شپک کسان به تر تولل کېږي او هلته به د مذاکراتو تر پای پورې د امریکایانو تر نظارت لاندې ساتل کېږي او چې کله تړون کېږي یا هوکړه کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له هغې وروسته به بیرته کابل ته راوړل کېږي او دلته په کابل کې به ازادېږي. دغې سرچینې د نورو جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، یوازې دومره زیاته کړه چې په دې باندې کار روان ده چې څنګه دغه شمېر طالب بندیان په قطر په دوحه کې ساتل کېدلی سي. دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس الله دین محمد ټاکل شوی په نږدې وخت کې خپل کار په رسمي بڼه پیل کړ. هغه هم دا موضوع تایید کړه، وایي چې معلومات د دوی معلومات دا ښیي چې دغه وطنه یا شپک تنه طالب بندیان به قطر ته وړل کېږي او د مذاکراتو تر پیل پورې به هلته ساتل کېږي. بلې شیبر صاحب.
بلې، مننه فیروزه جان عزیزی. او اوس په ورشو کابل ته لکابله د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر جلان په ټلیفون را سره دی. جلان صاحب، خبرونه ته شرغلې لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل داسې ویل شوي چې نن به د افغانستان د دولت پلاوی هغه پلاوی چې هغه بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي قطر ته روان شي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
شبته تاسو ته سلام. د ازادي رادیو کومو اوریدونکو ته سلام. پر کومه پورې چې د سولې په پروسه کې روسي پر مختمونه دي، دومره ویلی شو چې هغه موانی چې د سولې د پروسې د پیل کې دوه په مخ کې رامنځته شوي وي هغه اوس پورته شوي دي، هغه موانی او هغه ستونزې حل شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په لوجستیکي برخه کې د خپل پلاوي لپاره خپل چمتووالی او امادګي هغه وروستي پړاو ته رسولی دي او تمه ده چې موږ تاسو ډیر ژر د مخامخ خبرو د پیل کېدو شاهدان واوسو.
ځلان صاحب، په دې برخه کې بیلابیل راپورونه خپره شوي دي. یو خبر دا هم لرو چې تمه ده د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي، او کوم خبر چې ازادي راډیو لري په هغه کې داس ویل شوي دي چې د قطر دولت دته د ورتګ بلنه ورکړې ده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر څومره چې د هماهنګۍ په برخه کې کار کوي، تر څومره پورې چې د لوجستیکي او اجرایوي کارونو باندې بوخت دی، موږ دومره ویلی شو دا مګړې چې موږ د سولې په خبرو کې یو داسې مرحلې ته رسېدلي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د خوښۍ یو زیری کېدلی شي. د مصالحې عالي شورا خپل ویان لري، نور وروستي جزئیات شاید هغوی ته سره شریک کړي، ولې ټول د افغانستان دولت په هماهنګۍ سره په اتفاق د نظر سره د دغه پروسې وروستیو مرحلو ته د چمتووالي بوخت.
بله جلان صاحب، د طالبانو ته یې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اونۍ کې به احتمالا مقدماتي خبري یا د دوی په وینا د لفظ دوی استعمال کړی ازادي راډیو ته طالبانو چې تعارفي خبري به پیل شي، او په بل اونۍ کې ممکن رسمي مذاکرات شروع شي. د سولې د پوچارو کې وزارت په دې اړه څه ویل غواړي؟
خو تاسو ته معلومه ده چې کله مذاکرات پیلېږي له هغې مخکې د دواړو ډلو تخنیکي ټیمونه سره د دواړو اړخونو له لورې د مذاکراتو په ایجنډا، د مذاکراتو په نویات، د مذاکراتو په څرنګوالي په دې شیانو باندې سره خبرې کېږي، او دا هم یو ضروري خبره ده تر څو دواړه لوري سره اشنا شي، وپېژني یو بل، یو تعارفي لید کاته وشي. ولې په رسمي مذاکراتو کې د افغانستان لوري د ایجنډا لومړی موضوع چې دا هغه اوربند وي، لومړی بسونه به په اوربند باندې کېږي، د اوربند په څرنګوالي، د اوربند په دوامدارتوب او په عمومیت د دې.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تمه ده چې د کندهار په سپین بولدک نن یو لوی ولسی غونډه جوړه شي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه د دې غونډې له تنظیمونکو څخه واوري چې دا غونډه د څه لپاره جوړوي او هدف یې څه دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان صادرات د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله 28% کم شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادرات د کرونا وایروس خپرېدو له امله کم شوي وو.
په ټوله کې زموږ صادرات کم شوي وو. په دې شپږو میاشتو کې غالۍ، مرمر، ډبرې، د ډبرو سکاره او وچه میوه په کمه کچه صادر شوي وو، خو د وخت په تېرېدو زموږ صادرات عادي حالت ته ګرځېدلي دي.
ښاغلي دبیر زیاته کړه په د موده کې د افغانستان واردات هم 28% کم شوي وو، خو په خبره یې اوس د افغانستان صادرات او واردات عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د مرمر ډبرو پروسس برخه کې د ډېری پانګونې جلب لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مرمر ډبره لوړ کیفیت لري او هڅه کیږي چې د افغانستان دننه د دې ډبرې پروسس ته زمینه برابره شي. د هغه په خبره د مرمر ډبرو برخه کې د خامو موادو کمښت هم لویه ستونزه ده. خود د پوینا د دې ستونزې د حل لپاره هم کار روان دی. د خغل متفی پوینا د مرمر ډبرو پروژو فنی او حقوقي ستونزو سیړلو باندې هم کار پیل شوی دی. اوس مهال افغانستان کې کم شمیر فابریکې د مرمر ډبرو پروسس برخه کې کار کوي او د دې هیواد مرمر ډبرې نورو هیوادونو ته د خامو موادو په توګه صادریږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنۍ اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 45 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ او 20 پوله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنه په ټول افغانستان کې اوري. په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو للوري هغه بندیز مات شوی دی چې ملګرو ملتو پې لګولی و. ملګرو ملتو څه موده مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز ولګاوه. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وروستی وار د جولای په 4 په دې اړه د امنیت شورا ته خبرې وکړې. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستي او ختیځو سواحلو ته درې لویې بارونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغې وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پېژندلی 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم داراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنری یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسیږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2012 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. له هغه راهیسې رقیبي وسلوالي ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاکل شوی ده چنن ده کندهار پوسپین بولدکی و اولسی غنده جوره شی او ده کندهار ده خلکو پر سنزو او ده هاواری پر لارو چارو خبری پکی وشی. نوریاس نوری ده دغه اولسی غنده لتنزیمون که ده قلم لار طولن لمشر متی اولاوی ساسر مرکه کرده او نمره تری پشتنه کرده چه ولی مو سپین بولدک ولسوالی ده دغه غنده لپاره خوره کرده ده.
دا چې سپین بولدک ولسوالی د نور ولسوالی په نسبت باندې تجارتي ولسوالی ده. دلته هغه ولسوالی چې په کندهار کې نه امن دي، دا ټول ولسوالی خلک همدلته اوسي، نفوس یې د نور ولسوالی په نسبت زیات دی. او دوهم دا چې موږ ډېرې غونډې، سیاسي فعالیتونه، اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي، خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي. دا ځل موږ د کندهار د سپین بولدک ولسوالی انتخاب کړی ده چې په هغه کې یوازې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي نه، حتی دلته د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي هم اوسي. د کندهار هغه ولسوالۍ لکه معروف، فرغستان، سوراوک، ریګستان، غورک، چې هغه ولسوالۍ د دولت د ډېرو خدماتو څخه بې برخې پاتې شوي دي، د هغه ولسوالۍ ټول ولسونه به راځي. هم د همدې لپاره همدا غونډه د سپین بولدک ولسوالۍ انتخاب کړی وه.
د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره دغسې لویو غونډو لپاره خو له مخکې امنیتي تدابیر نیول کېږي، د ناامنۍ د کومې پیښې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي دې غونډې لپاره؟
تر ډېره پورې خو موږ د دولت څخه کوم چارواکي یا دولتي کسان په غونډه کې ګډون کوي، همدې خاطر چې ناامني ده ټول هغه ولسي کسان قومي مشران او د دولت څخه مو اجازه اخیستې ده چې په همدې کلي کې موږ د ولسونو د حقوقو، د ولسونو د یووالي، د ولسونو د خپل حقوقونو پېژندلو، د اتفاق کولو، د عدالت لپاره، د دوی د غږ اوچتولو لپاره همدا غونډه راغوښته.
د ولسونو په کومو اساسي حقونو باندې تاسو خبرې کوئ؟
تر اوسه پورې موږ هم ډېرې ولسوالۍ لرو چې هغو اساسي حقوقو کې اول تعلیم زده کړه ده. موږ ډېرې ولسوالۍ لرو چې هلته موږ ښوونځی نه لرو. موږ داسې کلي لرو چې 200 او 300 کورونه دي، خو دوی ښوونځی نه لري. موږ همداسې کورونه لرو چې هلته کسان د 12 ټولګي څخه فارغه کېږي، مګر دوی لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري. ډېرې سیمې لرو، ډېرې ولسوالۍ لرو چې هلته سړک نشته، ډېرې سیمې لرو چې هلته زراعت لپاره هغه کار نه دی سوی، او ډېرې سیمې دي چې هلته روغتون نشته، او ډېر هغه کسان چې خپلو خوندو یا نجونو یا لونو ته د تعلیم ورکولو اجازه نه ورکوي. د همدې لپاره مې دا راغوښته ده چې پر دغه ټولو اساساتو، کوم چې دوی اساسي حقوق دي، هم وغږېږو، هم یووالی وکړو، هم غږ پورته کړو د خپلې سیمې لپاره، هم ښوونځی وغواړو، هم پوهنتون وغواړو، هم خپلو ولسونو څخه غوښتنه وکړو چې خپلې لوڼې هم ښوونځی ته واستوي، او په کومو سیمو کې سړک نشته، روغتون نشته، ښوونځی نشته، یا ښوونځی بند پاتې شوي دي، یا ښوونځي مځکه نه لري، همدا ولسونه د دولت سره همکار شي، د دولت څخه غوښتنه وکړي د خپلو حقوقو لپاره راپورته شي، یو غږ، یو موټی شي، تر څو خپل حقوق دوی هم ترلاسه کړي.
بلې، د کورونا وبا خپره شوې په دغسې لویو غونډو کې چې تاسو یې تنظیمونکي یاست، آیا د سپارښتنو ته هم چې د روغتیا په برخه کې دي پام مو کړی دی که نه؟
تر ډېره پورې به د خلکو ترمنځ فاصله مراعات شي، او هم به سینیټایزر چې څوک راځي او هغه څه چې روغتیا سپارښتنې دي د بولدک ولسوالۍ د روغتیا امریت سره مخبري کړي دي، هغوی هر څه شته، انشاءالله هغه ټول به مراعتوو.
مطیع الله ویساو، ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زلا سازی چې د خوست امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې پیدا شوې وي. زلا سازی سره په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیت قمندانۍ وایي په دې ولایت کې ستاسو په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود وو، نو ځکه کابل ته تبدیل شوی یاست. آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافقه یاست؟
خوست امنیت قمندانۍ د ما دلیل د منفکت دوی ما ته دغه شیایي چې موږ د امنیتي تهدیداتو د خاطر مجبوره وو چې تا باید کابل ته واستو او تا باید خوست کې ونه اوسې. نو جالبه دا ده چې یو قمندان د امنی وخت نشي کولی د یو سرباز یا د خپل یو افسر امنیت په هغه کې ونیسي، په داخل د قمندانۍ کې نشي ولی. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ونیول شي او د یو ولایت امنیت ونیسي. نو زما توقع ډېر جالبه ده. قمندان د امنی باید د دغه ځواب ووایي، یا دی کولی شي ولایت مکمل امنیت دی ونیول شي. زما په نظر هغه ولایت سقوط ته چې وخت دی ونفر امنیت په داخل د قمندانۍ کې نشي ولی.
د غیر حاضرۍ خبره هم کېږي، ویل کېږي چې تاسو ډېر وخت په دنده کې نه وای، آیا دا رښتیا ده؟
خوست امنیه قمندانه ته چې یلی چې نیز غیر حاضر او مبدی غیر حاضر په اساس غزین منفق شوی یا میادی غیر حاضر په اساس غزین تبدیل شوی دا کلان غلطه ده. ما غیر حاضری نه ده کړی. زه په رسمي رخصتی راغلم. کله چې ما رخصتی ختم شو نو وزارت ما ته هدایت راکو چې زه باید کابل کې پاتې شم. ځکه امنیتی تهدیدات په خاطر زه باید تبدیل شم کابل ته. دوی ما ده نظر غوښتلو چې زه غواړم ایده تبدیلی دی ما خوښی ده یا نه، یا زه غواړم چې داسې تبدیل شم کنه. نو ده په اساس زه منتظره کړی یم. زه تېره هفته هم لاړم خپل وظیفې ته خپل دندې ته لاړم، مګر ما ته د قمندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړه شوه. نو هېڅ اساس نه لري دغه کوم دلیل چې دی چې زه غیر حاضرم. زه اصلا غیر حاضره نه وم.
تاسې کم او زیات درې میاشتې وړاندې په خوست کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امیر په حیث وټاکل شوی. لاسته راوړنې مو څه وې؟
هغه کومې لاسته راوړنې چې ما په درې میاشتو کې لرلې، ما خو په یاد ده کله چې زه قمندانۍ ته راغلم، مثلا قمندانۍ کې ښځه نشته وه. نو کله چې زه راغلم اوس فیلانه تا ښځې قمندانۍ کې زیاتې شوې، بیا زه چې راشم خپل امنیتي ته لحاظ ده ویایم که چېرته ما ته امنیتي دومره تهدیدات و نیمانه باد چې هغه کومې ښځې راغلې اوس په خوست کې نورې افسران هم لر ورته چېشته دي، نو ویلې هغوی ته تهدیدات نشته. ما په درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته ځل. نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې یا کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوې تحملولی. همدغه په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
ستاسې راتلونکی اقدام به څه وي؟
راتلونکی اقدام هم دغه دی، زه خپل حق غواړم. اولین شی مې خپل حق وغوښتل دی، غواړم خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړ شم. کوم هدف مې چې و غواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې، زه غواړم په مغه خپل هدف مخ ته لاړ شم. او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړ شم په خپلې وظیفې.
ځلا ځاځي د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په دیارلس ولسوالیو او د مرکز تالوخان په نږدې څنډو کې د طالبانو فعالیتونو ته اندېښمن دي. له سیمې اجمل آریان راپور لري.
د طالبان ښار اوسیدونکي نیکمل احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جهادي قمندانان چې هغوی مسله وه سلای درلود د بعضو ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همداسې دې سبب شو چې طالبان د دې حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د دې قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
دی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو ټوپکیانو فعاله حضور او د دغې ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړې شي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبرۍ او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. دریم عامل پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره د دغو ملیشو نه استفاده کوي، خلک پې ځوروي او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بلخوا د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار کندوز او دغه شان د مورای کوکچه لویې لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکوونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه.
کله چې اراضی د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د طالقان ښار شاوخوا سیمې محاصره کړې دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییز اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ستاسو څوره رسیدلې سیمې سونه خان محمد اسلام یار لنادالی ولسوالی لیکي کده سولې په خبرو کې امریکا پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي ژر به نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې په خبرو کې باید د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. کریم شیدال مقوره د غزنی له مقوره لیکي که څوک د سولې د اوسنی برابر شوي فرصت په مخ کې خنډ جوړوي تاریخ ته به مسؤول وي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي اول باید د سولې په خبرو کې اوربند وشي.